په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې اوري چې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون، د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې. د امریکا د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپوړی سلاکار ټاکلی چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ. ایران د یوې بیلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد ال ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکنیو خبرو پر وړاندې کړي چې په دوحه کې کړې وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکی کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندېښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله وه چې تشدد به کم سي، خو له بده مرغه لا ډېر سوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک سوه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستۍ حمله وغندلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو انکشافاتو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو پرمختګ یې نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د ساش کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 6000 ملکي افغانان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100000 ته زیات سي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته ویل اوس افغانستان 4500 ښځینه پولیس لري.
موږ به باید 10000 ښځې ولرو، ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10000 میرمنې ولرو.
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ. دغه پوځیان چې 15 لا هم په پوځ کې دند لري، په دې تورن دي چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژلي دي. د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنځشنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا سوي چې استرالیا پوځیانو د 2015 او 2018 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژلي دي. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پورې کېدو وروسته پیل سوه. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی چوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله. وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبخ خپره سوې ده، دا همکاري باید نور هم زیاته سي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرنا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب اسیوود هم مشهور و، پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غشتونکو غورزنګ بل نوم دی چې له 1443 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیه ته بیوالی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 74 مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیوالې اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یوه سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدر اعظم سبیستیان کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانستل سي چې تروریستان نه دي خو تروریزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ یو 20 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حملې وکړې او 4 تنه یې ووژل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړه. د رسنیو د ملاتړ د یوې ادارې له یوه مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولې خبریالان په نښه کېږي.
دا پوښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ځواب ووایي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. دا هم اوري چې د امریکا د دفاع نوي سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپوړي سلاحکار ټاکلی چې د افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځونو د سمدستي وتلو پلوی دی. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی سئ. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي او دا بریدي جنگي جنایت بللی دی. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. الیاس دایی چې څه باندې یو لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یو ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکۍ ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته لدې کیږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنگي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکونکي او د بشري حقوقو مدافعان باید په نښه نشي او باید پریښودل شي چې خپل کار به ډار او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت رغ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقوقو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه و نسپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکړي او عاملان یې د عدالت منګولو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویل دي چې پر خبریالانو د حمله باید ژر تر ژره ودرېږي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایي کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایي وژل کېده بوشنون کې او خواشینون کې بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه شلې د الیاس دایي کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاد توګه او پرته له بیری کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایي پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي شي او اوس د سولې وخت را رسیدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایي حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پانه د الیاس دایي پر وژل کې دا غمشریکی څرګنده کړي او لیکلي دي د ازادي رادیو پر خبريال الیاس دایي وحشیانه حمله غندي او د سره له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
ومردل چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پر وجل کېدو غم شریکی شولې ده. په پاکستان کې خبريالان ولي وجل کېږي؟ خاطر پر دې پاکستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له اجرایي مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې همدا پښتنه ورڅخه کړې.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي. په دا خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکاران د شهادت شاهدان وو، خو یو سازمان وو، یو تحریک وو او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل. مګر دا وخت هیڅ څوک هم دغه قطرونو مسؤلیت په غاړه نه اخت. مونږ نه پوهیږو چې چا ګرام دي دا ولې دا کارونه کوي، خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کېږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کېږي، سوګوار کېږي او د ماتم په دغر کې ناست دي. دا د یو خوانه د خبريالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسیږي، د معلوماتو هغه بی پری خبرېدل باندې مشکلات راځي، د بل اخوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي دا حقایق د خپل دننه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته په ښه توګه نه رسول کیږي او د ترس او د روب هزاره مسته کیږي.
توحیدی صاحب، د دې لړۍ دوام څه فکر کوي؟ پایله به څه وي؟
کدا خونړۍ لړۍ کاروان به دغه سي ادامه ولري، ډېرې مونږ په دې اندېښنه یو چې دغه لاسته راولنی چې په دغه وروستي کلو کې مونږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا لاسته راولنه د لاسه ووزي او دغه ارزښتونه چې دي دغه به زیانمن کېږي. او هغه مهمه عرصه چې افغانستان پکې فخر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان آزادي ده او د رسنۍ آزادي ده، دا به د سروخانه بنی
غوښتنه مو مشخصا څه ده له هغه اړوندې دارو څخه چې په دې برخه کې کار کوي او په ټوله کې افغان حکومت څخه؟
زموږ پښتنه د افغانستان د دولت نه، د افغانستان د حکومت نه، د امنیتي چارواکو نه دادي چې دوی موږ ته په مستند توګه ووایي چې دغه قضایا په شا کې د چا لاس ده، دوی څه غواړي. مونږ ولې وژل کېږو؟ نه چارواکي یو، نه وزیران یو، نه رئیسان یو، نه قومندانان یو. ولې مونږ وژل کېږو او د مونږ د وژل کېدو موخه څه دي؟ دا په مستنده توګه ووایي چې دا خبریالان او قاتلان څوک دي، دا باید مشخصه شي. په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاړه نه اخلي، هیڅوک نه وایي چې مونږ دا کار کړی، خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي، یو بل ګران بولي. دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان، اصلي جنایتکاران څوک.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایی مشر صدیق الله توحیدی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د ملاتړ ځین نورو ادارو او هیوادونو هم په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی پر وجل کېدو خوشینی شولې ده. الیاس دایی چې د جګړه ځپلي هلمند راپورونه ورکول پرون د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. تر دې شېبې د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو کار بللی دی. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو تبصرې او مطالب خپاره کړي دي. مل آنلاین ورځپاڼې په دې اړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلی دي. درې دېرس کلن دایی پریس کلب ته پر لاره و چې پر موټرې نښلول شوی ماین وچاودید. چاودنه کې دایی ووژل شو او ورور یې سره له دو نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لښکرګاه ښار وروستیو څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی ټلویزیونی ویان یما سیاوش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخیستل شوی چې ویلی دی د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دی، خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالک تر لګه اور کم غوښتنه کړي، خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولې دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبرید په کلکه غندلې دي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کانفرنس کې چې شاوخوا دوی ونې وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ار کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل:
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 15 غړي لري، درې ښځې او دوه نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او غواکونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بل خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ده په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په عامه خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپل خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه، ویل تر اتیا سلنه ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوی بو، ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. شاغل برانت زیاته کړه هیلل لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
لیسمت څاروان څخه مو راپور واورید. په افغانستان کې د سهار 8:40 دی. د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. په هندوستان کې ځینو افغان کډوالو د کډوالۍ په برخه کې د ستونزو له کبله تعصن پیل کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د دوسیو څېړلې کلونه وخت نیسي خو په آخر کې ورته د رد ځواب ویل کیږي. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنري وایي چې دوی تل هڅه کړی د کډوالو حقونه خوندي وي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د هند په پلازمینه نوی دهلی کې سلګونو افغان کډوالو له دوا ورځو راپدې خو د تحسن خیمه لګولې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنري نغښتنه کوي چې ستونزو ته رسیدنه وسی. دا کډوال وایي بلا بلو جدي ستونزو سره لاس او گریوان دي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ورته پاملرنه نه ده کړې. په نوی دهلی کې د افغان کډوالو د انسجام کمیټې مشر احمد ضیا غنی د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه ناستې مو چې له یو این ایچ سی آر سره درلودې تلې د افغان کډوالو له حقونو اوګه شکړې. د کور کرایه، روغتیایي اسانتیاوې او نور مسایل نه دي برابر کړي. په داسې حال کې چې دوی په نورو هیوادونو کې هم د کډوالو مسولیت پر غاړه لري. هغه کارتونه چې مونږ ته راکړي په کې لیکل شوی دي چې مونږ د یو این ایچ سی آر ملاتړ لرو، خو په عمل کې داسې څه نشته. داسې دوسیې هم شته چې څېړلو یې 15-30 کلونو وخت نیولی دی.
د ښاغلي غنی په خبره د ماشومانو لپاره د زده کړو زمینه برابر نه ده او د کار کولو حق هم نه لري. دای وایي چې ان ځینې دوسیې له 15 کلونو وروسته هم ردیږي او غوښتونکو کسانو ته ویل کیږي چې افغانستان ته ستنه سي. لدی سره په نوې دهلی کې کډواله اسما کاکړ وایي چې په هند کې د کډوالو د دوسیو څېړل ډیر ورودي او ستونزې زیاتې دي.
چې افغان مهاجرینو کې څونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي، د ریفیوجی په صفات منلم ډیر وخت نه سي. حتی داسې کې څونو هم شته چې تر لاسو کلونو نه دي قبول شوي. دریم هیواد هم نه لیکي مونږ، او حتی دا چې څلور پنځه کاله وروسته چې غواړي انټرویو ته، هغه وخت ورته وایي چې ستاسو کیس رد شوی دی یا تړل شوی دی، چې دا ډیر ستونزمنه ده.
که څه هم تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي ترلاسه سوي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې دا مهال له 15,000 زیات افغان کډوال په هند کې دیره دي او تمه لري چې دوسیې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري له لوري وڅېړل سي او په یو بل هیواد کې د کډوالو په توګه د پناه اخیستو زمينه ورته برابر سي. بلخوا په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویاند نادر فرهاد وایي تل هڅه کوي چې د کډوالو حقونه په سمه توګه
افرادی که واجد و شرایط پرایندگی هستند.
UNHCR تل حتی کلی هغه کسان چې په شرایطو برابر دي باید د کډوالو په توګه پناه اخیستل او پیژندل او ومنل شي. له هغې وروسته په هند او ټول نورو هیوادونو کې ورسره مرسته کیږي. په شرایطو د برابرو کسانو دوسیې باید په کره ډول وڅېړل شي ترڅو حقونه یې تامین شي.
له دې سره په هند کې د افغانستان په سفارت کې یوې بخبري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې هند د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی، نو له دې امله په دې برخه کې مسؤلیت نسی اخیستلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړی سلاکار ټاکی چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لوري نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوز متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جکپوري سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون وایي وویل په پوز کې د مکګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلی و چې له طالبانو سره خبري ضروري ندي او امریکا دی خپل سفارت هم له کابل وباسي. د په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نېشنل ریویو خبرونې پر اساس پر مکګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. CNN وایي چې د پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېږ پرانستې ده. ترامپ چې ویلی وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي، د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نوموونی په اړه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل خوشاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر ګماري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی این این پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره د افغانستان پر سوله بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته زیات شي. دا مهال په افغانستان کې 4,500 ښځینه پولیسي فعال دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې همکاري وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 تنه مړه شول. په ویانا کې د یو سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټروریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستنم څه ده؟
امید.
امید د څو کلوی؟
یو لسو
کلوی. څه کار کوي؟
کارتنی ټولو.
کارتنی له کوم ځای ټولوې؟ لګ راته وای.
مارکیټ نه، دوهانو نه، در ځان ټولو.
بیا خلک در کوي کارتنی؟
وو.
بیا په کارتنو څه کوي؟
بیا سوزوي.
سوزوي تنارکی؟ سوزوي کلغری کی؟
تنارکی سوزونی غری کی.
یعنی مور دی پخلای پی کبی، ډوډۍ پی پخوي او نور دیک پی کوي؟
او
په کور کې څو تنه یاستي؟
ډیر څو خواند ورونه استو. داسي
څو ورونه لري؟
شپږ.
او څو خواندې؟
درې.
پلار دې درته نه وایي چې کارتنی مټول او مکتب ته لاړ شه؟
ولی نه، سبق وایو دی جمعاتو کې.
جمعاتو کې کوم سبق وایي؟ مثلا
الف بی تی سپاره وایي.
الف بی تی سپاره دې ټوله خلاصه کړی ده؟
او الف لام شروع کړی.
الف لام دې شروع کړی. ښه، او په راتلونکو کې غواړي چې شی درنه جوړ شي؟
ډاکټر.
ډاکټر؟ ښه. ته چې کله نه جوړېږي پلار دې ډاکټر ته بیایي؟
او
پلار دې څه کار کوي؟
لاس ګاډی چلی.
پلار دې ژوند دې که زوړ؟
زوړ.
خیمو کې ژوند کوي که کور؟
کور کې.
کور کې ژوند کوي؟ د کور کرایه بیا ورکوي کنه؟ څو کرایه ور؟
3000.
څو کوټې لري؟
کوټې نشته.
کوټې نشته؟ نو چی شېشت؟
خیمه.
خا په کور کې مو خیمه لګولې؟ سی او زونه دالری؟
نه.
خیت شې لري؟ مال شې لري؟
چورګړی.
خا چورګړی لري؟ ډېر ښه. چورګړی ماګیا چي؟
او
تا ویلې چورګړی لرو؟ چورګړی لري که چرګان لري؟
چورګړی.
خا نو چورګړی خو اګی نه کوي.
تو یو دانه چرګا ده.
هغه اګی کوي؟ هغه بیا څوک خوري؟
هغه بیا پرار.
بیا تاسو چی شې خوري؟
بیا مونږ سابه.
سابه لکه مکوي؟
پټوي نه راشتو.